افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسله وال طالبان سږ کال ډېر ځپلي او نور په پخواني قوت کې نه دي. په نړۍ کې د تروریزم په اړه په یو نوي راپور کې په 2013 کال کې وسله وال طالبان د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بلل شوې وه. د افغانستان د ولسمشر اشرف غني له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوي یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې د رایو پایلې ژر اعلان کړي. مخله دې چې د دې خبرونه د راپورونو بشپړ معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د حقاني شبکې د دریو زندانیانو تبادله د اندېښنې وړ ده. د افغانستان جمهور رئیس پر لیکوال او سیاسي شنونکي وحید مجده خونړۍ حمله وغندله. د شبرغان له طبیعي ګازه د 40 میګاواټ برېښنا د تولید لومړی پروژه نن پرانیستل سوه او د امریکا سنا د روسیې لپاره د امریکا نوی سفیر تایید کړ. پوره خبر نو واورئ. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د حقاني شبکې د دریو زندانیانو تبادله د اندېښنې وړ ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مشر پټریشا ګاسمن نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
دا درې کسان په داسې حال کې خوشې شول چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې ونه نیول شوې او نه هم دغو قرباني کورنیو ته دا ډاډ ورکول شو چې په راتلونکي کې د ورته جرمونو مسؤلین به څوک وي.
د افغانستان جمهور رئیس تیرونه اعلان وکړ چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې افغانانو ته د خدمت لپاره افغانستان ته راغلي ول د حقاني شبکې له دریو بندیانو سره تبادله کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه وخت ویل چې د هیله مند چې دا کار به د سولې له هڅو او د جګړې له پای ته رسولو سره مرسته وکړي. سپین ماڼۍ هم پرون ټویټ کړی چې د افغانستان جمهور رئیس د سولې لپاره داسې زیات څرور ګامونه پورته کړي او د حرکت یې ستایلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې د هیله مند چې دغه وروستۍ تبادله به په افغانستان کې د اوربند او د جګړې د پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن ویلي چې د حقیقي سولې لپاره باید د جګړې د قربانیانو د کورنیو نظرونه واورېدل سي او په پام کې ونیول سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر لیکوال او سیاسي شنونکو وحید مجده خونړۍ حمله غندلې ده. د ارګ په خبر پاڼه کې چې نن خبر اسولې کړل سوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ادارو او د عدلي او قضایي سیستم مسؤلانو سپارښتنه کړې چې د پېښو وڅېړي او عاملین یې مجازات کړي. وحید مجده پرون ماښام په دارلمان کې د خپلې سیمې جماعت ته په لاره کې ناڅرګندو کسانو وویشت. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې حمله کوونکي دوه تنه وو پر موټر سایکل سپاره وو او تر حملې وروسته تښتېدلی دي. د وحید مجده د قتل مسؤلیت چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې پر هغه حمله غندلې او د استخباراتي کړیو کار یې بللې ده. د شبرغان له طبیعي ګازه د 40 میګاواټ برېښنا د تولید لومړی پروژه نن پرانیستل سو. دا پروژه د بیات پاور په نوم خصوصي شرکت په 40 میلیونو ډالرو بشپړه کړې ده. خو د پروژې په مرسته تولید شوی برق به د افغانستان برېښنا شرکت پر خلکو خرڅوي. تر دې وروسته به د فاریاب، جوزجان او سرپل خلک د شبرغان د ګاز او د ترکمنستان له وارداتي برقه کار اخلي. د تهران انقلابی محکمې نن د چاپیریال ساتنې د وسیمه ایز ادارې په شپږو غړو له شپږو تر لسو کلونو زندان حکم کړی دی. هغوی د جاسوسۍ په تور چې په نړیواله کچه یې بحثونه پارولي او انتقادونه ورباندې سوي محاکمه او په زندان محکوم شوي دي. دا خبر د هغوی کورنیو او مدني فعالانو نن خپور کړی دی. د ایران د بشري حقونو ځانګړي مرکز چې له نیویارک فعالیت کوي ویلي چې هغوی تقریبا 22 میاشتې په دې تور په توقیف کې تېرې کړې چې د امریکا دولت سره چې د ایران رژیم یې دښمن ګڼي په تماس کې و. د ایران د قضایه قوې ویان غلام حسین اسماعیلی نن ویلي چې د چاپیریال ساتنې محکوم شوي فعالان د استیناف غوښتنه کولی سي. په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعي غونډې ته ویلي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هیڅکله د تنه دی ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري. خو هغه منلی چې واشنگتن ته د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سفر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رقیب سیاستوال جو بایدن په اړه د تحقیقاتو د پیل په پریکړه پورې تړل شوی و. واشنگتن ته سفر د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی لپاره ډیر مهم و. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره علني غونډې د نومبر په 14 نیټه پیل کړې. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې په 2000 میلادي کال کې دي. پر جمهور رئیس ټرمپ تور پورې شوی چې د اوکراین جمهور رئیس ته یې سپارښتنه کړې وه، ټلیفون یې ورته کړی و چې په اوکراین کې د جو بایډن د زوی د تجارتي فعالیت او له هغه سره د جو بایډن د تړاو په اړه تحقیق وکړي. خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د هیڅ داسې ناسم کار نه دی کړی چې له امله یې د استیزا وړ وګڼل شي. او د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې جان سولیوان په روسیه کې د امریکا د سفیر په توګه تایید کړ. جان تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون ناوخته د جان د تایید په اړه بیان خپور کړ.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ودان پراپورن کې باور لري چې د افغانستان ملي امنیت شورا وايي وسله وال طالبان سکل دی زپلی او نور په پخوانی قوت کې نه دي. په نړۍ کې د تروریزم په اړه په یو نوی راپور کې 2013 کال وسله وال طالبان د نړۍ تر ټولو خونړی ډله بلل شوې ده.
دا خواخت خبر ده ځکه چې طالبان د 13 کال کېږي د دولت مخالف کې جنگيږي او حمایتګر هم لري.
په داسې حال کې چې د نړۍ یو شمېر مشرانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دو برمته استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د حقاني شبکې د درې غړو د خوشي کېدو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ پرېکړه ستایلې ده. بشري حقونو نړیوال سازمان ویلي په دې برخه کې د حقاني شبکې د حملو د قربانیانو اندېښنې له پامه غورځول شوې دي.
کمیسیون ته خوم دا خبره وکړه چې موږ ستا رایه درکړې ده. کمیسیون موږ راوستلې دي، اما موږ د خپلې رایې دفاع کوو. اوس موږ غږ در باندې دادی چې خپل قانون دې تطبیق د چا خبرو ته مه ګور، خپل جرأت دې ورکړه. هغه رایې چې هر چا وړې ده هغه کار وکړه.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوي. یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې د رایو پایلې ژر اعلان کړي. د یو انتخاباتي ټیم د فعال څرګندونې مو واورېدې. د کونل له نړۍ ولسوالۍ د پاکستان له لوري د بریدونو له امله په سلګونو بې ځایه شوي کورنۍ له سختو ستونزو کړیږي.
منګه په ورځ کې 15 ځل هجرت کله بیا راغلی، بیا تل بیا راغلی، واخیر دا چې خپل کلی د دغه نه امید شو.
د کندهار اکثره اوسیدونکو بیا پاکي وبنه لري.
100 متر موږ ولې دی بل میا وبنه کوي، وبنه لري نه ران نه لري. البته نږدې وبنه ست چې موږ راو او دغه ځا سره وړو مجبور زیات زیاتره زه.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د ماشومان لپاره او کور کلی دوه ونې خبرونه مهیروي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونه کې د اف ام په 13.5 په صافه اوازې اوریدلای شي. د یادونې وړ بولو چې په ګردیس کې زموږ د اف ام د 13.5 موج اوس غیر فعال دی. هڅه کوو چې د اف ام 13.5 موج بیرته فعال شي. په همدې څپې د ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو دولس څلیرش ساعته خپرونې اوریدلی شئ. د ازادي رادیو خپرونې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو اوریدلی شئ. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسله وال طالبان سږکال ډېر ځپلي او نور په پخواني قوت کې نه دي. د استرالیا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ پرون په نړۍ کې د تروریزم په اړه په خپل خپاره کړي څېړنیز راپور کې وسله وال طالبان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بللې ده. د ګلوبل تروریزم انډکس په راپور کې ویل شوی چې په دې کال کې د طالبانو بریدونه 1.1% زیات شوي، چې په نتیجه کې نږدې 6,103 تنه وژل شوي. په عین حال کې یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي وسله وال طالبان تر اوسه د افغان دولت یوه ځواکمنه مخالف ډله ده او په دې هیواد کې د ډېرو وینو تویدو مسؤوله ده. امید زهیر ملینور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې وسله وال طالبان د نړۍ مرګونې ډله بلل شوې ده، خو د افغانستان حکومت وایي روان کال یې د دې ډلې لوی اهداف ناکام کړي دي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل دغه ډله لا هم یو خطر دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې په لمنځه وړو کې برلاسي دي.
موږ د د دې ترڅنګ چې د سولې هڅې کوو، د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر دې دښمنانی امنیت باندې پوه یو، او لکه څنګه چې د سولې په هڅو کې کم نه راځو همدغومره د دښمنانو سره په جګړې کې هم نه ستړي کیږو، او د خپل ولس د ژوند ژغورلو او د خپل هیواد ثبات او امنیت تضمینی.
د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال طالبان په تیر 2013 میلادي کال کې د شپږ زره یو سل درې تنو د وژل کېدو عاملین بلل شوي. ګلوبال تروریزم انډیکس لیکلي، په افغانستان کې د دومره کسانو وژل کېدل په ټولې نړۍ کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شویو کسانو 38 سلنه جوړوي. پوځي کارپوهان بیا وایي وسلوال طالبان په افغانستان کې د بل هر ډلې په پرتله پراخ فعالیت لري، له همدې کبله یې په جګړو کې د اوښتو تلفاتو شمیر هم زیات دی. د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل:
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د شپه 13 کاله کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي، او حمایتګر هم لري، او څوک یې تمویلوي، او نفوذ هم لري په اکثر وظیفه کې، په اکثر مناسبو کې دوی نفوذ هم لري. طبعا د لوی لوی خنډ چې ده یا لوی تهدید چې ده هغه د طالبانو لخوا ده.
خو د حکومت مخالف وسلوال طالبان بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د ملکی کسانو ژوند ته تل پام کړی. د داعش ډله په طالبانو پسې دویم مرګونی ترهګر ډله یاده شوې ده چې تر ډیره یې په عراق او سوریې کې فعالیت کاوه. د ګلوبل ټوریزم انډیکس لیکي داعش ډلې په 2013 کال کې 1328 کسان وژلي. په 2018 میلادي کال کې دا شمېره بیا 3350 کسان یاد شوي وو. د نړیوال تروریزم د درجه بندۍ د معلوماتو په اساس له 2014 میلادي کال را په دې خوا په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 250 سلنه کم شوی دی. په دې راپور کې دغه شان راغلي، په 2014 کال کې ترهګرو ډلو 3,555 کسان وژلي وو، خو په 2018 میلادي کال کې بیا دې ډلو 15,925 کسان له منځه وړي دي. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ لخوا په دې خپور شوي راپور کې راغلي که څه هم په تیرو څلور کلونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې کموالی راغلی، مګر په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه دوه برابره شوي دي. دا راپور داسې مهال خپریږي چې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي د کمیدو په هدف له بګرام زندان څخه درې مهم طالب مشان انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید آزاد کړ. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د راپور په پای کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په هدف د افغانستان حکومت د طالب درې بندیان، طالبانو درې بندیان خوشې کړل، هغه هم په بدل کې د کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشې کېدو په بدل کې. البته په داسې حال کې چې د نړۍ یو شمېر مشرانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دو برمته استادانو د خوشې کېدو په بدل کې د حقانی شبکې د درې غړو د خوشې کېدو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ پریکړه ستایلې. د بشري حقونو نړیوال سازمان ویلي چې په دې برخه کې د حقانی شبکې د حملو د قربانیانو اندېښنې له پامه غورځول شوې. د حقانی هم هغه شبکه ده چې په کابل او یو شمېر نورو سیمو کې د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. د بشري حقونو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې اندېښنه ښودلې چې دا به د مجرمینو په وړاندې د معافیت فرهنګ لا پیاوړی کړي. د افغانستان حکومت د دغو اندېښنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو افغان ولسمشر د بندیانو د تبادلې په اړه د خپلې پریکړې د اعلانولو په مهال هیله ښودلې وه چې د طالبانو د درې بندیانو خوشې کېدل به په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو لامل وګرځي. نور حالیدې فیروزه عزیزي په راپور کې اوري.
د بشري حقونو نړیوال سازمان له زندانه د حقانی شبکې د درې غړو ازادېدو اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل پیټي ګاسمن د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حقانی شبکې درې مهم غړي انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان د خوشي کولو په موضوع کې د جګړې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه دي نیول شوي. دا درې کسان په داسې حال کې خوشې شول چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې ونه نیول شوي، او نه هم دغه قربانی کورنیو ته دا ډاډ ورکول شو چې په راتلونکي کې د ورته جرمونو مسؤلین به څوک وي. میرمن ګاسمن وویل دا کار د هغو کسانو پر وړاندې د بخښنې فرهنګ زیاتوي چې په افغانستان کې یې جګړه کړې وي. دغه سازمان همدارنګه وایي که د بندیانو د خوشې کېدو په پروسه کې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه نیول کېږي، دا پروسه غلطه ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم یا عقرب په 21مه د طالبانو له لوري د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه برمته شویو استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د درې غړو انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید د خوشې کېدو اعلان وکړ. نه په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي تېره ورځ په خپل ټویټر ولیکل چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو خوشی کېدل د افغانستان او امریکا دولت د هڅو په پایله کې شوي او دا به افغانستان کې د جګړې قطع کولو او سولې د ټینګښت لامل شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم د یو ټویټ له لارې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دغه اقدام چې د دوو استادانو په مقابل کې د حقانی شبکې درې غړي له بند آزاد کړل ملاتړ وکړ او لیکلي دي چې دا اقدام به د افغانستان په سوله او ثبات کې مثبت واقع شي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د رسنیو د برخې مسؤول زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې که د خلکو اندېښنو ته ځواب ونه ویل شي رښتینې سولې ته به ونه رسیږو.
موږ د دې مسلې په اړه اندېښمن یو چې دا د معافیت پر فرهنګ بدل نه شي او که موږ دغه فرهنګ ته وده ورکړو او د سزا او بحث په څنډې ته لاړ شي موږ په هغه صورت کې رښتینې سولې ته رسېدلی نه شو چې د قربانیانو کورنیو ته د منلو نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او افغانستان حکومتونو هیله ښودلې چې د زندانیانو له خوشې کېدو وروسته به تاوتریخوالی کم شي خو په لوګر ولایت کې د امریکایي ځواکونو د یوې هلیکوپټر د سقوط پیښه چې پکې دوه بهرني عسکر هم ووژل شول د طالبانو کار و. د دې ترڅنګ په کندوز ولایت کې هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې راپور ورکړل شو چې مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغان ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوی. یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. دوی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې کمیسیون د هیچا فرمایشونو ته غاړه نه ږدي بلکې قانون د امپلای کړي. یو شمیر معترضو د انتخاباتي ټیمونو بیا د دې کمیسیون چارې په دې وروستیو کې یو څه ټکنې کړې دي. د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا هم ویلي تر هغې چې پاکې رایې له ناپاکو جلا نه شي دوی ته د رایو پایلې د منلو دوی ته به د رایې پایلو د منلو نه وي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
که څه هم تر اوسه د انتخاباتو کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه نه ده په ډاګه کړې خو انتخاباتي ټیمونه یې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ابراهیم الکوزي په مشرۍ د تعهد او عمل، د مسؤلیت او عدالت د پاشل شوي ټیم دوه مرستیالان او د عنایت حافظ په مشرۍ د خادمانو انتخاباتي ټیم د پایلو د ژر اعلان غوښتنه کوي. د دغو درې ټیمونو په استازیتوب د جمهوري ریاست پخواني نومان محمد ابراهیم الکوزي د پنځشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل
کمیسیون ته خو موږ خبره وکړه چې موږ ستا ته رایه درکړې ده. کمیسیون موږ راوستلی دي، اما موږ د خپلې رایې دفاع کوو. اوس موږ غږ در باندې دادی چې قانون د انتخاباتو قانون خپل قانون دی تطبیق د چا خبرو ته مه ګوره، خپل جرأت دی ورکړه. هغه رایې چې هر چا وړې ده هغه کار وکړه.
په ورته وخت کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا وای تر هغې چې پاکې رایې له ناپاکو جلا نه سي د انتخاباتو پایلې نه مني. د دغه شورا په استازیتوب د جمهوري ریاست کاندید شهاب حکیمي ازادي راډیو ته وویل چې کاندیدانو ته له قناعت ورکولو پرته دی د رایو پایلې نه اعلانېږي.
اگر هارای پاک از ناپاک جدا نشود،
هغه وای کچیر پاک رای له ناپاک رای بیل نسی، متقلبین او درغلی کون کی محاکمه نسی، هغه پایل چ اعلانی کی د کاندیدانو شورا ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. دا په داس حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو د اعلان محلویش دوه ځله نقصوي. بلخو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرسوای چې هڅه یې دا ده چې د ټولو ولایتونو د رایو د تفتیش او لبیا شمیرنې وروسته لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه او کوشش هم همدا دی چې هر ژر ممکن وي ابتدایي پایلې اعلان کړي. یو شمیر ولایتونه فعلاً هم ولایتي دفترونه یې بسته دي تر څو چې په څلور دېرشو ولایتونو کې تفتیش او باشماري پای ته ونه رسېږي کمیسیون د اصولو او د قانون له مخې نسي کوی چې ابتدایي پایلې اعلان.
ښاغلی حق پرز زیاتوي چې تر دې مهاله په نولسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه سوې، په ځینو ولایتونو کې روانه او په شپږو ولایتونو کې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له لوري تړل سوې دي. حق پرست د کاندیدانو شورا د څرګندونو په اړه وایي کمیسیون د قانون پر بنسټ عمل کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تیر میزان میاشتې په شپږمه شول، خو د درملو کمپنۍ له لوري په خپل وخت کمیسون ته د بایومیټریک تصفیه شویو رایو د راپور نه سپارل د کمیسون په وینا د ځینو انتخاباتي ټیمونو له لوري په کارونو کې مداخله هغه لامل دی چې د پایلو اعلان وخت په وخت ځنډیږي.
کندهار کې د کندهار اکثر اوسیدونکي د څښاک پاکې اوبه نه لري او د کونړ له نړۍ ولسوالۍ بې ځایه شوې کورنۍ بیا عاجلو مرستو ته اړتیا لري. خو لومړی به د کونړ بې ځایه شوو خلکو د ستونزو په باب، د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو جګړو له ویرې د کونړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوې دي. دوی وایي ډک کورونه ترې پاتې دي، نه سرپناه لري او نه هم خوراکي مواد او له حکومته مرستې غواړي. له اسدآباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روانې میاشتې په لومړیو کې د دوکلام او بریکوټ ساحه کې د پاکستاني او ملیشو او افغان ځواکونو ترمنځ دوه ورځې جګړه وشوه. دوی د همدې جګړې د دوام له ویرې خپل کورونه پرېښي او اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د بریکوټ د جامع جومات امام علي رحمان او جمی الله هم بې کوره شوي دي. وایي
پاکستان سره زمونږ ځواکونو په نښته کې زمونږ کړې وشولې، زمونږ کورونه خراب شولو، شاته مرمۍ ولګېدلې چې دا فاطمه مینه مرګرې ولاړ لده. دې کور کې بالکل د اوسېدو ځای نشته چې په یو غټ شي باندې لګېدلې ده. مونږ په ورځ کې 15 ځل هجرت کړې، بیا راغلي، بیا تلو، بیا راغلي، واخیر دا چې خپل کلی د دغه نه امید شو. ناړی ولسوالۍ پورې تپې چې چپکو پورې کډم را ورسېدلې، نه راسه د ولسوالۍ د خانه، نه راسه دغه د خانه هیڅ کومک نه دی شوی.
کورم بس دسې ویجاړ شوی دی او بس د سونز مخامخې او بار بارم دروازې مخې ته ترپال لګولې او ناستونه ماشومان دل چغسرې کې دی او بریکو فعلاً خپل اوسېږم. چې یو ځل راووتلو بیا بیرته لاړو، بیا بیرته واپس شو، بیا دویم بار سره موږ په خپل شخصي هغه کم نارینه چې دی هغه لاړو، نور زنانه او ماشومان دسې لکه د کلي نه بهار یو.
علي رحمان او شمسالرحمن وایي دوی له خپلې خاورې څخه د دفاع په خاطر د پاکستاني او ملیشو خلاف جګړه کې افغان ځواکونو سره اوګه په اوګه وجنګېدل، قرباني ورکړي، خو اوس چې بې کوره او بې سرپناه دي حکومت ورسره مرسته نه کوي.
خلکو خپل ماشومان کتر ایستلي دي، واپس تللي دي، خپل ځواکونو سره غاړه په غاړه. زه په خپله د کلي امام یم، خو ما نور هیڅ وسمه نه کېدم. دا تر دې چې سپوره ډوډۍ او چای مې کړی او پوستو ته مې رسولې ده او خپلو ځواکونو سره څنګ په څنګ باندې ودرېدلي
او راغلی ما. بس زه ماشومان مې د مخکې نه راغلي او همالته فلحال جنګېدلم او چراله دم او ماشومان مې واریزه مکلی دی، والی صاحب امضای مکللا. اوس هم دلته څوک پوښتنه نه کوي، نه رانه څوک اسناد اخلي، نم څوک پوښتنه کوي.
رابعه هم د ناړی ولسوالۍ اوسیدونکي ده، له حکومت د مرستو غوښتنه کوي.
نو زمونږ دغه د مشرانو د هیله ده چې د ناړی ولسوالۍ د بیزې شو کورن ته سرپناه ورکي، خوراکي مواد ورکي، کمپله ورکي، خیمه ورکي. ولې چې زمونږ دغه خوندې ورونه چې مثال ناړی ولسوالۍ ته ځي چې به تر ازي د کرا وسه نه لري او به هم کېدای شي امکان نشته چې دا جنگ وشي. جنگ لا ختم نه دی.
په کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چار رئیس عبدالرشید صاحبی وای دوی په لومړی ورځو کې ټولې 140 کورنۍ سروي کړي او مرستې ورسره کړي دي.
خدناړی وسوالۍ څخه جنگ نامل 140 پاملونه بې ځای شوي وو چې زیاتره اندازې د ناړی ولسوالۍ په امنیتي ساحو کې اوسېدل او نور پاملونه چې مرکز او غازی آباد ولسوالۍ ته راکډه شوي وو. سروې د مشترک ټیم په مرسته باندې دغه ټول موږ سروې کړل، په خپل وخت مورته رسیدګي وکړله چې د خوراکي مواد د هر پامل ته د 2 میاشتو موږ ورتلل. همدارنګه په دې جملې څخه هغه پاملونه چې ډېر متضرره شوي وو د هغې 3 پاملونو سره نقدي مرسته وکړه.
د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال ازادي راډیو ته وویل دوی د بې کوره شوو کسانو دپاره 400 سهمه ځانګړي کړي دي او ډېر زر به پرې وویشل شي.
موږ دپاره د 400 کورنیو دپاره په سکل ځمي کې هغه کورنۍ چې بې ځای شوي دي، دا 400 کورنیو زیاته برخه ما نړۍ ته نیولې ده چې نړۍ خلک د کومکونو نه محروم دي. بنا زیاتې مرستې باید نړۍ ته موږ انتقال کړو. هغه زه به وظیفه ورکوم مهاجرینو ریاست ته چې دوی هلته لاړ شي. واقعاً هغه سروې ټیم موجود ده، دوی به ونیسي ونیسي.
که څه هم چې اوس جنگ نشته، خو دغه بې ځایه شوې کورنۍ اندېښنې لري چې که بیا جنګ ونخلي نو دوی به په دې یخنۍ کې چیرته ځي.
د کونړ ولایت د بیزه شو کورنیو د ستونزو په باب مو اوریدل. د کندهار اکثره اوسیدونکي بیا د څښاک پاکې اوبه نه لري. د کندهار د اوبو رسولو اداره وایي تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د پروژو له لارې د کندهار 50 سلنه اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابر کړي. صادق رښتینی له کندهار پرې رپورټ لري.
ماشومان ځوانان او د پخو مرکزان د یو کور څخه رایستل سوو پیپونو ته په نوبت ولاړ دي او هر یو غواړي چې ژر خپلې ډبې ډکې کړي او کور ته ولاړ سي. د حمید الله په نوم یو ځوان چې په خپل زرنج موټر سایکل کې د 2 کیلومتر لیرې ځای څخه د اوبو وړلو لپاره راغلی وای، کور کې د برمی وبښته سوي او د هر ورځ اردی چې د اوبو راوړلو لپاره نیم ساعت مزل وکړي.
ستل یو نیم سل متر موږ ولې دی بلمیا وبنه کوي وبنه لري نه ران نه لري التنځ دی وبنه ست چې موږ راو د غزا سره راوړو مجبور دی زاته راځو هر ورځ دا تکلیف دا مشکل دی اوبو د موږ لرو.
دا یوازې حمید الله ندی چې د چشاک د پاک اوبو ستونزه لري، بلکې د کندهار ښار د ګونو سیمو اوسیدونکو هم ورسره مخامخ دي. د دغه ښار د نهمې او دولسمې ناحیې اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چشاک د پاک اوبو د کمښت له امله زرګونه متره واټن وهي چې اوبه ترلاسه کړي. دوی وایي په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو نلان شته خو اوبه ورته منظمې نه راځي.
دا مشکل د اوبو څخه به خډه لرموز نو د حکومت سم دا ایل ده چې یو برمی مستفاله کې یا د اوبو پای راغلی دی پای راغلی دی پر دا سړک چې څه وایي یا ما دا کورو ته نه دی ورتل سوي چې دا کورو ته باور کې دا پای پسر نو دا مشکل به خډه دی. دلته مسلمان دا څو ګره دا کښنه دا سپینځل خلک ولر دي دا مسلمان نن تا کړی راستل طلاق خلک کړي مرسته دا وبرکې
موږ یو غړپ وبنلر د څنګه غنلر نو اوس موږ کوم مشکل درته وای ګور هغه ته په دوه ورځې کې راځي د سړک هغه غاړي ته دلته موږ په اوتنه دی دلې هغه چې راشي یو سات راځي یو سات راځي هغه دغه چې په ساتل کې موږ ونیسو بیا ورواچو ټانکیت هغه نسته کچکه هغه وای.
د کندهار د اوبو رسونې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال د کندهار یوازې 15 سلنه اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د یادې ادارې مشر محمد نادر کاکړ ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په موخه نه لوی پروژې روانې دي چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د دې ښار تر 50 سلنې کورنۍ ته پاکې اوبه ورسول سي او تر ډیره به د اوبو اوسنۍ مشکل حل سي.
موږ فعلا په کندهار ښار کې تر 15 سلنه پورې ښاریان زموږ د خدماتو څخه مستقیم دوی ته خدمات کیږي. ځینې ښاریان متاسفانه په هغه غیر پلاني ساعتو کې لکه تاسو چې معلومی چې په میرویس مینه کې ځینې یا د غرو لمنو کې د غونډیو په سر باندې چې دي او یا هم په لویه والا سیمه کې د ټانکرانو په ذریعه دوی ته خدمات کیږي. د دې لپاره چې موږ وکولای شو لا ښه خدمات خپل ښاریان ته وکړو او دغه فیصدي ولړو کو چې نور خپل ښاریان ته دوی کورنۍ ته امید لرو چې په روانه 15 کلونو کې دا مو پلان دی. اساسي پلان مو دی چې باید موږ حداقل 50 سلنه د شهر ته باید د څښاک پاکو او خدماتو رسیږي.
شاغلی کاکر زیاتوي د څښاک د پاکو اوبو د خدماتو د پراختیا په وړاندې خندونه هغو کورنوي جوړ کړي چې د نل د اوبو بلونه پر وخت نه تحویلوي. چارواکي په داسې حال کې د کندهار د اوسیدونکو لپاره تر راتلونکو 2 کلونو پورې د څښاک د پاکو اوبو د رسولو ډاډ ورکوي چې لا هم هر کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې زیاتې باراني اوبه د ناسم مدیریت له امله ضایع کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له زازیا ریوب لیکلي چې د احمد وحید مجده شهادت په کلکو ټکو غندو. حکمت الله حماس له ناد علي ولسوالۍ څخه لیکلي چې د افغانستان پر درنو شخصیتونو بریدونه کول د پاکستان کار دی او د پاکستان غلامان ترسره کوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې د وحید مجده وژل کېدل په کلکو ټکو غندو، هغه یو پوه او د سولې غوښتونکی و. کورموادان د افغان بي سیمه تسوتل شمیر لارې مو پیغامونه راسته ولیدي. پیغامونه هم د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده د وژل کېدو په اړه دي. وحید مجده د افغانستان یو پیژندل شوی تحلیلګر او د ازادي رادیو په پروګرامونو کې هم ډیره برخه اخیستې و. پرون په کابل کې نامعلوم وسله والو وژل، تر اوسه د هغې د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ازادي رادیو اوري د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې درته خبرو د ماشومانو لپاره او کور کلي. خو اوس فرشته جلازې په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې یو سازمان هیومن رایټس واچ او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د بندیانو د وروستي تبادلې په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د هیومن رایټس واچ د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګوسمن نن د ازادي رادیو ته ویلي دي چې د دغه سي مسایلو کې باید د قربانیانو د کورنیو نظرونه وپوښتل سي او په پام کې ونیول سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم ورته خبره کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر لیکوال او سیاسي شنونکي وحید مجده خونړی حمله غندلې ده. د وحید مجده د قتل مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. خوستوالو طالبانو هم په یو اعلامیه کې پر هغه حمله غندلې او د استخباراتو کار او د استخباراتي کړیو کار بللې دی. د تهران انقلابي محکمه نن د چاپیریال ساتنې د یوې سیمه ییزې ادارې په شپږو غړو له شپږو تر لسو کلونو زندان حکم کړی دی. د هغوی پر جاسوسي تورن شوي دي. د ایران د قضایه قوې وویاند ویلي چې هغوی کولی سي چې د استیناف غوښتنه وکړي. او د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې جان سلیوان په روسیه کې د امریکا د سفیر په توګه تایید کړ. جان سلیوان تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم و. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون ناوخته د جان د تایید خبر خپور کړ.
او مخله دې چې د ازادي رادیو دونیزو خبرونه ته ور ورسیږي. ناجا صفای سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د کانګ فو د سیالیو لپاره د لوبسرانو ازموینه پای ته رسیده. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې ازموینه کې د مرکز په ګډون د هیواد له 28 ولایتونو څخه نږدې 500 ځوانانو او نویو ځوانو سره په کې برخه اخیستې وه چې درې نجونې وې. دی وایي د دغه ازموینې په پایله کې څلور تن وتوندل چې د کانګ فو په نړیوالو سیالیو کې د لوبسرانو سندونه ترلاسه کړي. غشان پاتې نورې په کور دننه د کانګ فو په سیالیو کې د لوبسرۍ په هدف غوره شوې دي. په کابل کې د هاکی لوبو لپاره ورزشي سټډیوم جوړیږي. د هاکی فدراسیون مسؤلین وایي د دغه سټډیوم لپاره د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ د اولمپیک په ملي کمیټه کې موجوده ځمکه ځانګړې شوه. د هاکی دغه ورزشي لوبغالی په 10,000 متر مربع ځمکه کې د هاکی د نړیوال فدراسیون او د آسیا د اولمپیک د ملي کمیټې د 3,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست مسؤلین وایي دا ډول معیاري لوبغالی د ورزش په پرمختګ کې مهم رول لري. او د اروپا د فوټبال اتحادیې یورو 2020 کال د ورستی پړاو لپاره شل بیلابیلې لوبډلې اعلان کړې. د یوفا خبری ویب سایټ د راپور په اساس د اروپا د فوټبال اتحادیې دا ګروپي لوبې تر شپه نه سیالیو وروسته پای ته ورسېدې او شل لوبډلو د دغه سیالیو ورستی پړاو ته لار پیدا کړه. له دې وروسته څلور نورې لوبډلې کولای شي چې د دغه سیالیو ورستی پړاو کې برخه واخلي. دا څلور لوبډلې به د پلی آف په سیالیو کې بریا لاسه کوي او د دغه شلو نورو لوبډلو سره یوځای کیږي. د اروپا د فوټبال د یورو 2020 کال اتل لوبډلې ته 3.5 میلیونه یورو، دوهمې لوبډلې ته 10 میلیونه یورو او درېمې لوبډلې ته 15.5 میلیونه یورو ورکول کیږي. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه می ومني. ولې یو شمیر مور پلار خپل ماشومان ته وخت نه ورکوي؟
ډېرې غنان خپل کار کور ته راوړي، دوهنه دوسیه را پټم کړي، وګیره چولي راوړي کور ته هلي. بیا به چې تا اجل سره بچی ځکه کار لرم، دفتر لرم، پروژه لرم، دا لرم.
او دهان لاری چاری
کوم دي تم رضان دلته مسخون دي کار په خاطر دم له اولاد په خاطر زمينه مشایدوم سي اولاد می مسروب وساتم خوشاله وساتم چې اولاد ته وخت نه کې دي اولاد دي تربیه نه خبرونه سي مشکل نه خبرونه سي هغه نو هیڅ بې فایده ده.
درنوکونکو تجربه لرونکو کسان وایي چې په خپل مصروف ژوند کې ماشومان ته وخت بیل کړی که چیرې تاسو دوی له نظر څخه وغورځوي په دوی کې به بې مسؤلیتي وده وکړي او له زده کړې سره به مینه کم شي. څومره زیات چې کولی شي له خپل ماشومانو سره وخت تیر کړی او د دوی د ورځنۍ زده کړې په باب سره بحث وکړي. هر ورځ ترې وپوښتئ چې نن یې په وړکتون او ښوونځي کې څه لوستي دي. که تاسو خپلو ماشومانو ته وخت نه ورکوئ نو دا توقع ترې مه لرئ چې دوی به په تعلیمي ژوند کې ښه وي. په پایل کې مو له څو تنو څخه پوښتلي چې دوی خپلو ماشومانو سره وخت تیروي که څنګه او د دوی په نظر دا کار کومې ګټې لري.
زما نوم رنگینه خریر ده او زه په شنوازان افغانستان کې ماستر ټرنر یم. زما په اند د یو ماشوم لومړنی مکتب یا لومړنی ښوونځی هغه د مور غېږه ده چې د مور په غېږه کې هغه کولی شي چې ښه تربیه ولري، ځکه چې کوم شیان چې مور خپل ماشوم ته زده کوي هغه شاید هغه په مکتب کې ښوونځي کې په شنوا کې زده نه کړي. نو که چېرې ماشومان ته وخت ورنه کړل شي او هغه متاسفانه چې په کوڅو کې یا نورو ځایونو کې د نورو خلکو سره لوی شي نو هغې خو عادت او ته په آینده کې د دې په کرکټر باندې هم بد تاثیر کوي چې متاسفانه بیا هغه د خپل ټولنې د بار ګرځي.
نو مې مریم ده د چوردی مزای ده. ماشوم ته وخت ورکول خو ډیر ښه کاری د خپل په تربیه باندې دی راځي. هغه هم ضرورت لري چې بازی وکړي او ساتیري او درس ویل او هر شی پښتنه د مور و پلار په لاس کې ده. کنه زما یوه وریره ده، وخت چې مونږ زه په خدای چې پښتنه کوو چې دا مکتب ته تللی وي وایي وو که د دې څنګه و مکتب درس ویلې ویلې وو یا نه یا یو خبرو کومه ده کارخانگی دی تر اوړه چې کارخانگی دی مونږ ووینو بیا کارخانگی چې وینو کارخانگی هغه د تیار مکملی نو بیا ورته پښتنه تینه کوو چې ښه چی شی د زړه کېږي چېرته لاړ شو چېرته یو چکر ته لاړې چا سره لاړې نه بیا هغه دا پښتنه کوي چې نه زه چېرته نه یم وتلې یا ښه یا بد یا خپله یا پنځه دقیقې بیای د خواخواه ګرځه و چې ساعتې تیر شي بیرته یې راول خلاص.
نوم می ما بابا دی میدان شهر ما غیر لیدین است بیرون کار کوم بیا بیگم دی خپل وخت لیدی سره تیرو مس دوی رانه خپن اسی
چا سره
دی اولاد دو سره می تنس ز دل ته مصروف یم اولاد دی نظر نه واچم دوم رس سنگ اسی دوم رزان دل ته مصروفم دی کار په خاطر دوم دی اولاد په خاطر زمينه م شاید هم سی اولاد می مصروف وساتم خوشاله وساتم بس نو دا زنده تیریږي چې اولاد ته وخت نه کی دی اولاد دی تربیه نه خبرونه سی مشکل نه خبرونه سی اغه نو هیڅ بی فایده ده. بس نو سی کار کې تام دومره اولادم زمينه مشهد کې سی اولادم وخت ورکې سی خسي سره کې ډېر مشکل نه پښتنه کې وخت ورته ورکېغم ضرورت لري مور ته سی باید سره وګګي.
د ښوونې او روزنې د پانتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې ماشومانو سره وخت تیرول اولادونو او مور پلار دواړو ته ګټه لري. د بیلګې په توګه د تاسو ماشومان مورنۍ ژبه ښه زده کوي، د وړکتون او ښوونځي زده کړو کې پیاوړي کیږي، بچي مو ښې خاطرې درته پرېږدي، ماشوم به مو ښه سلوک ولري او ورځني مشکلات به یې کم وي. نورې خبرې له نوموړي سره په مرکه کې اورو.
استاد په پیل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکه. لومړی ورځ دې ته چې تاسو خپله هم په ټولنه کې وینئ کورنۍ ماشومان د کورنۍ له خوا څومره دوی ته وخت ورکول کیږي؟
متاسفانه باید ووایم چې په افغانستان کې کورنۍ خپلو بچیو ته وخت نه ورکوي او د اروپو له نظره وخت ورکول ماشومانو ته اروی اړخه یوه اړتیا ده. ابراهام ازبو مشهور اروپو ده، هغه وایي چې د انسان په هغو کټګوري کې د اړتیا وجدی لري. یو شته چې ډېر اړتیا لري هغه امنیت ده، دویم شته چې ډېر اړتیا لري هغه ارزښتمندۍ احساس ده، دریم مینه او محبت ده، او هم داسې خودشګوفایي او احترام وداشه. استاد سوراسی زموږ میندې او پلارونه متاسفانه خپلو بچیو ته عمر وخت چې ضرورت ته وړتیا ده نه ورکوي او په دغه اړتیا یې رسیدګي نه کیږي. یو ډول په آینده کې د ناامنۍ د ناراحتۍ د بې ارزښتۍ د پر نفس ټیټ اعتماد او ورته نورو مسایلو احساس کوي.
اکثر کورنۍ سره دا ځواب ده چې وایي موږ وخت نه لرو، موږ باید دوی ته ډوډۍ پیدا کړو، موږ باید دوی ته کالی غم وخورو، نو له دوی سره وخت څه وخت تیر کړو؟ موږ په دې اړه به تاسو نظر سي.
اول خو باید وایم دوی مخکې له دې چې بچي دنیا ته راوړي وای دا سوال باید کړی وای. نو چې دوی دنیا ته بچي راوړي دي، دوی باید یوازې د دوی د بدني یا جسمي اړتیاو په اړه فکر ونه کړي، ځکه چې بدني اړتیاوې خو به هر حال پوره سي. یا وخت کې بدوی مارسی یعنی تاسو کوی سه پاینده کې د تخه کالی واخلی اما تاسو کوی سه دته د شخصیت به پاینده کې چنج کی یی د شخصیت اساسی تیګه سنکاری چې کودل سه غبدل کی
زین کورنۍ کې بیا یوازې مور ته د دند ورسپړل کیږي چې ته به د بچو سره وخت تیری ته به د دوی له درس خبر اخلي د دوی له جامو څخه د دوی له نظافت څخه پلار دومره مسؤلیت نه اخلي
دا یو زوړ فکر ده زه فکر کوم چې دیو میاته می پړی فکر ده چې یو پلار د څه فکر کوي چې بچی د مور مسؤلیت ده په یوسته می پړی یو هوښیار پلار یو خیرتمند پلار یو سنجیده پلار زرنګه پلار په دې پوهیږي چې کله مور سره لاس ورنه کړي او بچي ته پام ونه کړي د دې بچي انحرافونه کګلیچونه جنایتونه او روزنه خرابیږي
رسمي دندې هم د دې سبب کیږي چې میرمن او نارینه دواړه له کوره بهر وظیفې ته ځي او ماشومانو ته هغه کوم وخت چې په کار ده دوی نسي ورکولی دوی څه رقم خپل کار تنظیم کړي چې هم رسمیتو ته ورسیږي هم په کور کې بچو ته وخت ورکړي
اول خو دا باید ومنو چې کله چې موږ مصروفه سلو باید د خپلو بچو اړتیا او ضرورت ډیر احساس کو د خپلو بچو مجبوریت ډیر احساس کو ځکه چې موږ مصروف یو موږ باید دا ومنو چې موږ مصروف یو او بچی مو اړتیا لري دته چې موږ باید دوی ته وخت ورکړو له بده مرغه باید ویم چې سره له دې چې مصروف یو شاغل یو په څنګ کې ځینې وختونه لرو په افغانستان کې له نیکه مرغه ویم که له بده مرغه ویم دا رخصتۍ ډېرې دي دغو رخصتۍ کې د اقل خپلو بچو ته خپلې میرمنې ته وخت ورکړي موږ جمعه لرو ځینې مؤسسات او دفترونه او انجوګانې په اونۍ کې دوه ورځې رخصتۍ لري هم جمعه هم شنبې دوی کوی سه لوغو وختونه استفاده وکړي یو دویم کله چې دوی کور ته راځي خپل وخت یې په نورو مسایلو نه مصرفوي مثلا په ټلویزیونو په موبایلو په چټو په فیسبوک بدې شیانو دغه وخت یې خپل بچي ته ورکړي که نه بیا په پاینده کې یو جنجال ورته پیدا سي درېیم ډېری افغانان خپل کار کور ته راوړي دوهنه دوسیې راپټم کړي پوګای راچولي راوړي کور کې حلوي یا مثلا کارونه راوړي کمپیوټر کې کور کې حلوي بیا بچي ته وایي چې لرې سه بچی زه کار لرم دفتر لرم پروژه لرم دا لرم دغه کارونه دې دفتر ته اختصاص کړي په هماغه وخت چې دوی په دفتر کې دي هماغه کارونه دې په هماغه وختو کې هغه څوک چې وخت لري زه فکر نه کوم چې ټول به مصروف وي مور و پلار به دواړه مصروف وي حداقل یو څوک به کور کې وي چې بېکاره وي کله کله داسې چې پلار بېکاره وي کله کله داسې چې مور بېکاره وي نو دوی کوی چې حداقل هغه کس چې بېکاره ده هغه بچیو ته وخت ورکړي یا په هغو وختو کې چې فرصت وي سهار ځي بچی سره مکتب ته دغه وخت کې دی وخت ورکړي مازیګر چې بېرته راولي موټر کې دغه وخت کې دی وخت ورکړي او ځینې میندې او پلارونه وایي چې ښه موږ خو ډوډۍ خورو ورسره غرمه وي همدا وخت ده که نه استاد د اروپانې له نظره هغه مور و پلار چې له ماشومانو سره ډوډۍ خوري او په ګډه سره کښېني دې ته وخت نه وایي اروپان دا خو مجبوریت ده هغه هم ډوډۍ ته راغلی ته هم ډوډۍ ته راغلی دا وخت نه ده په دې کې ماشوم دا احساس نه کوي چې ته ما ته وخت راکړل سه دا ماشوم نه شي احساسولی
ځینې کسان له ماشوم سره لوبې کول یو رقم شرم ګڼي وایي زه خو کوچنی نه یم چې له دوی سره به لوبې وکړم تاسو په نظر که مشران چې په هغو کې مور و پلار ډېر رول لري له خپل کوچني سره لوبې وکړي دا څومره مثبت اثر ولري
ګوري پیغمبر علیه السلام له خپلو لمسیانو سره لوبې کولې که موږ د هغه پیروي ځان بلو او وایو چې موږ د هغه په دین یو نو موږ باید د خپل پیغمبر علیه السلام له کړنو نه او له سنت نه پیروي وکړو پیغمبر علیه السلام به خپلې سجدې ته د خپلو مسیانو په خاطر اوږدوالی ورکاوه مثلا سجده به یې ترې اوږده سوله ځکه چې مسی به یې په اوږه سپور و پیغمبر علیه السلام د خپلو مسیو لپاره اوښ کېده اوښ ورته ویل چې زه تاسو اوښ یم اسپ یم تب مس په ما باندې په اصلاح ځغلی وایم پیغمبر علیه السلام د خطبې په وخت کې خطبه خوسې کوي یو ځي ښار ته خپل مسیان راخلي په اصلاح په پښه یې کښېنوي او خلکو ته وایي چې په تحقیق سره چې ماشومان او مال امانت ده د خدای دې امانت سره احتیاط وکړي زه فکر کوم چې موږ باید راسو او دې ته فکر وکړو چې پیغمبر علیه السلام ماشوم و چې ماشومانو سره لوبې کولې پیغمبر علیه السلام یو خپل مسی ښکل کړه او یو راهب راغی ده ته یې ورته وویل چې پیغمبر علیه السلام دا څوک ده وایي دا مسی ده وایي دا ته خپل مسی ښکلې زه لس بچي لرم ما مې خپل اولادونه نه دي ښکل کړي وایي د پیغمبر علیه السلام سر ټیټ سه او ډېر ناراحته سه او نارامه سه او ورته وویل چې دا چې له تانه خدای له ماشومانو سره مینه لطانه خدای اخیسته په دې کې به زه څه وایم او تر هغو پورې وایي چې دا سړی ته د دې وایي سر ټیټ و بیا وایي ورته ونه کتل نو ګوري زموږ اصول زموږ دین زموږ عقاید څه وایي د ماشومانو په اړه او زموږ جنابان څه وایي چې ماشومانو سره لوبې څه معنا ورکوي که تاسو لاړ سئ اشعارو ته مثلا د مولانا په شعرونو کې د سعدي په شعرونو کې یا د رحمان بابا په شعرونو کې نورو شعرونو کې تاسو وګورئ تاسو به ډېره دا په زغرده وګورئ چې ماشوم اهمیت ده ماشوم ارزښت ده ماشوم سره لوبې ماشوم ښکلول د ماشوم امقت کېدل ماشوم سره د ماشوم په ژبه خبرې کول هېڅکله د یو انسان دبدبه او کشفش یا هغه لویوالی او عظمت نه راټیټوي او بل ماشوم نه پوهېږي چې ته څوک یې ماشوم نه پوهېږي چې ته رئیس جمهور یې ماشوم نه پیز د سفیر و ته مپلاره بس هغه څه چې لپلار نه هیله کیږي اتش کوخلي
هغه کورنۍ چې خپل وخت ماشومان ته نه ورکي کته هم تاسو په پایل کې د دې هغه بدې پایلې ویلې د دې هغه ډیر زیات بد اثرات بچي
هغه کورنۍ چې خپل بچو ته وخت نه ورکي هغه بچو ته نور خلک وخت ورکي مافیا وخت ورکي هغه بچو ته استفاده کوونکي خلک وخت ورکي هغه بچو ته نور الکان وخت ورکي او بیا سوء استفاده ترکي هغه بچو ته غلو وخت ورکي بیا سوء استفاده ترکي هغه بچي معمولا پاینده کې غني نوخګر خلاق او سالم نی هغه په آینده کې خات نی متاسفانه اروایي ستونزې رفتاری ستونزې ټولنیز ستونزې ذهني ستونزې عاطفي ستونزې پیدا کوي او په آینده کې متاسفانه یو سالم انسان نه ترې جوړیږي
ډېر زیات مننه استاد ژوندی
اوسئ
درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارزه کې چی است الله مو مل او ملګری
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په افغانستان کې داسې کورنۍ ډېری دي چې مشرانې فکر کوي د کور په نورو غړو سختي کول خانت جوړ لري خو آیا اختیار هم د دې سختې پایلې کیوي ولی د کور مشران د کور په نورو غړو سختګیری کوي او په دې خاطر چې د کور فضا سمه وي د سختي پر ځای د کورنۍ مشران ته بدیل لارې کوم د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم بلکې راپور مریم توخی راوړي د اولادونو پر روزنه کې ځینې داسې تیروتنې شته چې ډېری مور او پلار پرته له دې چې په هغه پوه شي کوي دغه تیروتنې د اولادونو پر شخصیت ژور اغېز کوي او ممکن له هغوی ښه راتلونکی وانخلي چې له دې جملې څخه یو هم له هغوی سره سختي ده سختي معنا دا چې هر څه مور او پلار وای باید پرته له دې او هغې ومنل شي او داسې د کورنۍ مشران هم لیدل شوي چې د کورنۍ له ټولو غړو سره له سختګیرۍ کار اخلي او دا کار ورته د تربیې او لاره ښکاري چې دا ډول چلندونه بیا د کورنۍ پر راتلونکي باندې ډېر بد اثر پرې باسي په دې اړه د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی نواب خواجه خپله کیسه داسې راته کوي
ما سره په داسې خیری کې ده چې ما په کله مال پو د بره د مال سم پی تعلیم نو مکتب نو درس نو بل شی نو دغه زلرګي لاسو کې را کړی چې زړه وخاندې بوز ادش ته ال دی پی او خامه چې وګړه له بازار ته بده ما خامې د ولې وګ د ورور به مرات او مشر به راته سرګيري به کوله بیا به وه هلم و به ټک کولم اتي اخر دي ته مجبور کړم چې لاړم چې وته ته د م مجاهدو تلاړم بس هغه دوره مې ټول د مجاهد جهاد په دوره کې به تیر کړل او کور مور ته پری خو چې بس تعلیم نو مکتب نه را باندې ویل دا غیر نه را باندې ویل او په لخه بر اخر دي ته مجبور کړم چې بس توپک مغړ کې واش ولاړم تیرې یاره د شي وسه تا کلن بم شغه ما مال شروع کړو وسورس کلنې کې زلاړم مجبور سم زدي وخانم په بس مجبورې نه ذاتي به دوه هلم
د کابل ولایت اوسیدونکي هیله بیا په خپل گاوند کې د یوې کورنۍ کیسه کوي او وایي چې مور او پلار به له حده ډېره سختګیری په خپلو اولادونو کوله ان تر دې چې دوی به د مور یا پلار له اجازې پرته تلویزیون یا راډیو نه شوای روښانه کولی چې وروسته بیا له ډېرو بدو پایلو سره مخ شول
زموږ په هغه کې سیمه کې منطقه کې یوه کورنۍ وه چې ډېره قیدګیري او خپل اولادو به همیشه وخت دوی ډېره قیدګیري کوله د وړکوال نه دوی داسې مخته کړي چې مثلا بیرون به نه پریښوده چا سره به نه پریښوده ډېر بې جرات او ډېر هغه ډېر قیدګیري به وکړه ته به اجازه به دوی چې لوی هم شو تلویزیون نه شو لیدلی رادیو به نه شو اورېدلی چا سره به خبرې خو یو وخت دوی ځوانان شو مور پلار مړه شو نو دوی یا یو دم آزاد شو چې به بیرون اجتماع ته وته دوی ډیره خراب استفاده د آزادۍ نه وکړه. مثلا الکانو د هر رقم الکانو سره وګرځي د دوی تالکانو بازی ورکړه د کور نه یاد شویست خرڅ کړه یا داسې کارونه وکړه چې بیخي جالبه جالبه حتی شرابیان شو غله شو ډیر خراب خراب کارونه زده کړه. لورګانې هم ډیرې داسې کالي او لباسونه به اغوسته چې یعنی آزادۍ لاسته راوړه. حتی په دې سویه سره چې دوی چې ودونه وکړه میډونه پریښوده ویل چې موږ دا حق لرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی وای د کورنۍ مشران باید د کورنۍ له نورو غړو سره په خپل رویه کې اعتدال وکړي، یعنی هر څه دې په داسې ډول کنټرول کړي چې نورو ته د کور څلور دیوالونه د زندان څلور دیوالونه نشي.
د خپل کورنۍ میرمن او اولادونو سره ډېر ښه دوستانه فضا کې خو ځینې وخت داسې پېښېږي چې مجبور ورسره سخت وکړو. هغه داسې سخت مثلا دوی په بلارۍ کې وګورو، مثلا په چار کارونه د نه کولو وړ وي، یا په درس کې دوی ستونزه ولري، درس ته نه ځي یا مکتب، دوی ته په جدیت او قاطعیت سره دا وایم چې آینده کې دا عمل تاسو نه تکرار نه شي. مور او پلار باید ماشومانو سره ډېر سختي ونکړي. دوستانه فضا باندې په خندا په ورین تندی باید هغه منفي پینټونو ته سړی متوجه کړي. که احیانا نه شو بیا هغه وخت کې نو انسان د حتمن سړی جدیت کوي لږ ذره، خو ډېر جدیت ښه نه وي.
د زابل ولایت اوسیدونکی محمد خان سلام د سختګیری پر ځای تشویق بولي او وړاندیز کوي چې مشران د دې لارې هم استفاده وکړي. خدای په ځینو مواردو کې سختګیری لازمه بولي او وایي
د سختګیری په باره کې زه داسې ویل غواړم، یو نظم ده، نظم ډیسپلین سي موږ تاسې ورته وایو ټولنه کې، او یو هم سختګیری ده. کله چې د نظم د تامین لپاره موږ سختګیری کوو په نظم کې افراط راولو، یا افراط سي بل اخره غلطي پایلې په ټولنه کې یا په کورنۍ کې درلودای سوای. تر هغه حد سي اصول مراد، یعنی د اصولو د مراد لپاره باید اول تشویق څخه کار واخیستل سي. سختګیری حتی په درس کې پر یو ماشوم باندې کوم، نو شاید زدل ته سختګیری وکم دی هلوکور وباسم، لیکن ذهن یې آماده نه وي په سیم کې درس ونه وای، شاید په مکتب کې پل چرته په کانټین کې ناست وي. نو دلته مهمه ده چې ته داخلي د روح اندې ته آماده کې یو کار وکي. خو بعضې حالاتو کې مثلا سګریټ پرېښودل یو ځوان یې په اسانه مای پرې نه دي، نو دلته سختګیری ته ضرورت شته. ماشوم مریض ده، نه ځي ډاکټر ته په سمه، دلته سختګیری ته ضرورت شته. لیکن په نور مواردو لکه مکتب او د ژوند نور عادي موضوعاتو کې سختګیری بالکل باید ونه سي، ځکه که چرته تشویق وجود ولري روحي یو څوک آماده سي یو کار ته، بیا سختګیری ته ضرورت نست.
دینی عالم عبدالباسط وایي د اسلام دین د مساواتو او اعتدال دین دی، او ډېر تاکید هم په دې شوی چې مسلمانان باید د ژوند په ټولو چارو کې له نورو سره ښه وچلیږي، چې دې خبرې ته باید د کور په حدودو کې هم پام وشي.
عموما که څوک واقعا څوک د اسلام نه خبرې، اسلام کې نه سختدریزي شته او نه داسې بې ځایه قهر شته دی که نه، خپله انیس رضی الله عنه چې ما د پیغمبر علیه السلام سره لس کاله تیر کړي دي، خو هغې د خوله نه ما داسې یوه سخته خبره نه ده اورېدلی هېڅکله. نو که څوک واقعا د اسلام نه خبرې، هغه په اسلام کې سختدریزي نشته، ولې خپل اصولو چوکاټ شته دی. هغه په هر ځای کې بدون د اسلام نورو دینونو کې خپل اصولو چوکاټ دي، دغه سان د اسلام خپل اصولو چوکاټ لري.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عام خلکو نظرونه راخستي دي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
زمانم محمد امام دی، وردګ دولت. او سختګیری باید ونه شي، باید ونه شي. سختګیری په وسره کې په اصطلاح شکل شو په خپل مسیر نه په اصطلاح خو لاړ شي، په وسره کې سختګیری په کې په باندې وکړي، نه ولا را لري بغیر دغې نه چې په خپل مسیر چې برابر وي. یعنی دغه سره سختګیری په هیڅ وجه د هیڅ په اصطلاح دغه نه خوښي یو نه دغه څه مشوره ده.
زمانم زهرا دی، د علوم اجتماعي کابل پانتون کې د تاریخ فاکولټي محصله یم او په خیخانه کې اوسېږم. اوس په افغاني کورنۍ کې دا سختګیری ډیره رواج ده، او دا سختګیری چې دا ډیره چې سختګیره شي هغه ډیر دوی ته خانه ده، او دوی باید میانه لار کې وي. ډیر سختګیری نه باید پر دوی وکړي، ځکه چې دوی هیڅ نه لیدلې، یعنی فکر نه اخلاص. نو باید په میانه لار متوازې لار باید دوی مخته ولاړ شي.
زمانو محمد سیاد یو تنو سیدل کې د کابل ولایت یا زما په نظر باندې سختګری خانه ده زکه سختګری کې ته په کومه کورنۍ کې څوک په خپل اولادونو باندې سختګری کوي نو هغه بیا د سی وخت راځي چې هغه د سختګری انجام چې ډیر سخت خنه وي زیاتره وخت موږ د کورنۍ لیدل چې خپل اولادونو ډیر قید ساتلی دي امه هغه اولادونو چې دی بیا ډیر مصیبتونه راځيګولې دي مې ډیر سختګری اوسېږي او مې ډیر زیات نرم اوسېږي د سیمنز مهاله چې اوسېږي ما په نظر خبره ده
ران اوریدونکو دا چې والی ځینې مایند یو پلارونه په کور کې ډیره سختګری کوي په کور کې له حد زیاته سختګری کومې په دې پایلې کور او ټولنې ته دلودل شي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په و مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولن پوهنې د برخې استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته تاثیر بولم
پټولانه کې داس کورنۍ شته د کورنۍ مشران چې هغه ډیر سختګری کوي په خوځو باندې په ماشومان باندې په ټوله کورنۍ باندې الته تاسو ته بولئ د سختګری
ډیر مختلف عوامل لري یا الهتون لري ول د افغاني ټولنه د افغاني ټولنه یو بسته ټولنه ورته وي او د سې ټولنه چې په غوښته دا خلاص دی یا باز دي چې ورته وي نشته پوهنې یا د تعلیم او تربیه کچه ډیره ټیټه ده سواد په کافی اندازه په دې ټولنه کې نشته او د سنت او د ورزښت په توګه په دې ټولنه کې پاتې شوی نسل په نسل د ټول هغه محدودیتونه دي یا عوامل دي چې د دې ځوانانو لپاره د ماشومانو لپاره یو محدود چوکاټ یو ډیر تنگ چوکاټ تعین کړی ده او دا د منلو وړ نه ده
هغه استاد په کورنیو کې تر کوم حده پورې سختګری باید وشي
اول سختګری باید نه وشي زه په دې باور یم چې کورنۍ کې باید یو منظم ژوند د متقابل احترام پر بنسټ باید وسی هر څوک باید خپل مکلفیت وپیژني ماشوم ضرورت لري روزنه ته تر کوم زمانه پورې تر هغه زمانه پورې د خپل خیر او شر نه پیژني هر زمانه چې پوښو خیر او شر په ډیره ښه طریقه په ډیره مناسبه طریقه باید ماشومان وروزل شي تر څو چې قانوني سنتر شي یعنی محدودیت او داسې یو محدودیت چې اخلاقي انحرافات ته مخ پیدا نه کی یو جرایم ته یا مثلا غلا ته یا مثلا نور هغه بد افعال ته یا اعمال ته چې یو ځوان د خوتاګی کیږي دا باید رهبری وشي مدیریت وشي پلار ورته لارښوونه وکي مور ورته لارښوونه وکي نیکه ورته لارښوونه وکي امام د مسجد ورته لارښوونه وکي مشر د کلی باید ورته لارښوونه وکي دغه محدودیت نه بلکې او لارښوونه باید وشي تر هغه زمانه پورې چې دوی خپل لارې چارې او خپل خو بد د ژوند دی خپل پیدا
دغه ډیره سختګری په کورنۍ کې البته کوم بد اغیز لري په ټولنه باندې او په کورنۍ باندې
وځي خبره تاسو په چا باندې محدودیت وکوي هغه خپل شخصیت نشي پیژندل خپل شخصیت نشي پیدا کولای کله چې ورته دا زمينه پیدا شوله هغه به دغه چوکاټ نه وزي دا وخت په وخت دی تبدیلیږي موږ باید ماشومان داسې وروزو چې د هغوی شخصیت مختلف بودونه یا مختلف اړخونه باید انکشاف وکړي هغه باید پوه شي هغه باید مسلمان وسي هغه باید فرهنګي شخصیت وسي هغه باید عالم شي هغه باید دانشمند شي هغه باید متخصص شي هغه باید انجینر شي هغه باید داسې پوه شي چې دغه کورنۍ د ما د شخصیت لپاره یو مناسب بستر دی دا یو کچیر موږ محدودیت په وځ کو موږ دغه ټول اړخونه دي یا د دې استعداد موجلې ده محدودیت مرته تعین کړی ده چوکاټ مرته کله دا چوکاټ ماتيږي یعنی یو دم د یو بهر کې داخليږي بیا ته غرقيږي د دې لپاره چې د وقدم انخلي او سم مدیریت شي ځم چې د محدودیتونو په ترتیب سره هغه محدودیت چې د روزنې لپاره ضرور دغه باید وسی هغه چې نه د دې لپاره یو معنی ده هغه باید د مخې لري د دې په خاطر چې د بد اثرات منفي اثرات یا غسو اثرات په ټولنه باندې دي
خپل استاد وسی حل لري چې څه باید وشي چې مثلا ځینې کورنۍ دغه سختګيري کوي بلا بلا برخو کې په کورنۍ غړو باندې اوس حل لري څه دي
زاولین حل لري دا بولم چې په دې ټولنه کې عامه غاهي باید ډېر جګ شي یعنی عامه غاهي یعنی ټول خلک باید باسواد شي د حل لار دا ده چې سړی خپل پوشي کتاب ولونی مطالعه وکړي د دنیا نه خبر شي د دین نه خبر شي د پیشرفت ترقی نه خبر شي هغه هیڅ کله په ټول خپل اولاد باندې محدودیت نه وځي دا یو دوام لار ده حل دا ده چې د موږ د مشران امامان سیاسي شخصیتونه مذهبي شخصیتونه دوی مکلفیت لري دوی اسلامي مکلفیت ده دا دې په خاطر د موږ مسجد باید د یو مسجد شي چې دا مرکز د تعلیم او تربیه شي دا مرکز دي شي چې ټولنه اصلاح شي دا یو دریم کورنۍ باید په دې پوښ د تیر نه باید مطالعه وکړي چې دا پخوانی نسلونو څه وکړي او لاسته راوړنې څه دي
ډیره
مننه خوښ تاسو نه ډیره مننه
دا و د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړ تر بیا ښه وخت
der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.